چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوا نه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي. او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسنده هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 590 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو. 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو. 21 نفره بل دې نه چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 21 نفر هم په نامعلومو اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غونه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته ناظرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلا معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي خپل فامیلونو سره یوځای کیږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي. او اکثریت د دوی نه پا په اخلاقي جرایم باندې نیول کیږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیې درلودل چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تیرۍ قرباني کیږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کور نه تښتي دا د یو هوس لپاره له کور نه تښتي، بله دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
رادیو
1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1290 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجه شوی دی چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله او 25 مورده نور، یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي. او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودلی دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودلی، لکه له پروان اته قضیه موږ درلودلی، کاپیسا شپږ قضیه، سبتیسی پیګریسی، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری، پر دې چې صرف یو محدود کسان، یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي. ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي، په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه که دوی چې ا دې ته ارشي چې فرار وکړي، که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې وروپوهوي، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته، نجونو ته په کور کې احترام وکول سي، تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکورن او تختی یعنی دغس یو فضا کور په کورنو کې منستر اولی چې غلطه یو بل درک سی مور خپل کوشش وکړي د خپل اولادونو مشکلات درک ورونه کوشش وکړي د خپل خويندو مشکلات تل کې هغه تر رسیدګي وکړي وایوري او همداسي میرونه کوشش وکړي د خپل خزو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک یو سره تا تر خواله ونه کې ترڅو چې د دې سبب سی چې هغه احساس د دیو کې چې خپل کورنیو کې حمایت کیږي او د تر نسی چې لکورنو تختی نو دا موږ خپل اموزشي برنامه کې تل په دې مورید باندې ډیر ځات تاکید کوو او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی دی یعنی هر هغه قرباني د دې عمل چې موږ مراجعه کړی دا موږ غوښنه حمایت کوو او کوشش کوو ول کوشش کوو چې دوی بیرته خپل کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسی چې دوی بیرته قبول کړي او که هغه ونسی موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغه تل د دوی وضعیت څخه نظارت
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
خلاص د سی پلانونه
دي د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
چولون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ ایا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلې
څلور خواته د برجونو د لودل چې تقریبا شپږ د برجو چې د برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت لود
تاسو په نظر بالایسار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري
تاریخی قدامت تلی او تاریخی پیخو تلی پکتو سرا لا هم اهمیت لری
ولی بلای سرونه پا اکثر ولایتونو که ده خرابی دلو پا حالت کدی
دلته په خواده سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوې ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي
مسولو کسانو ته څه کول پکار دي
دغه کورونه باید استملاک شي دوی ته بل ځای کې خارګوټي ورته جوړ شي